اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام محمد سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې غړي کې بواوري د یمن پر شخړه د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونه او د پارلمان شریک غونډه په سرسده کې د یو تن لخوا د یوې کورنۍ د ګڼو کسانو وژنه. د امن او تعلیم په اړه د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ څرګندونې په کډوالۍ کې د شمالي وزیرستان عیسایان څرنګه خپل اختر ایسټر مانځي او د تعلیم لپاره د ماشومانو لاریون او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی انیسا اجمل ته ورځو چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. آصف علی زرداری وایي حکومت د یمن شخړې په سر د ځواکونو لیږلو فیصله یوازې نه کوي. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال وایي چې په زابل کې 1.5 مسافر داعش وسله والو تښتولي دي او نن د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونو د یمن په سر ښار سنا حمله کړې. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پخانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي دي باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یواسي ونه کړي. نوموړي ته څرګندونې تېره شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشم تلین په مناسبت یوې دستوري ته وکړې. نوموړي زیاته کړه چې حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار دي چې په راتلونکي کې د برداشت صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداری وویل چې د یمن شخړې ټول اسلامي هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کړي دي او باید دا شخړه په خبرو اترو حل کړل شي. آصف علي زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سبا د یمن په حالاتو د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه کیږي. د خیبر پختونخوا د 400 ضلعي تنګي کې پرون یو تن چې ګل احمد سید نومیږي د رښتې په تناسیه د خپل تر په شمول د کورنۍ لس غړي په ډسو وشلې دي. د تنګي پولیس یو چارواکي محمد امین نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د پیرانو په جیندی کې شوې. ګل احمد سید په اړه داسې هم ویل کیږي چې د دې نه وړاندې تېر کال هم په دې معامله خپل مور پلار او دوه وروڼه وشلې دي. په قبایلي سیمه او رګزو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د رګزو یو انتظامی چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې پرون یو پوځي قافله له رګزو نه د هنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې ورباندې نامعلومه وسلوالو برید وکړ. د برید وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي. امنیتي ځواکونو سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان په تیارځه تحصیل کې پرین په یو ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم ناخ پرولو په شرط پرین مشال لیډیو ته ویلي دي دا پیښه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت شوي کله چې امنیتي سرتیری د ډیوټۍ په غرض دغه ځای ته روان و. د دې برید پړه د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. په هلمند کې د 215 میوند کالی اردو د اماړیکو مسؤول محمد رسول زازی ویلي دغه چاودنه په ګریش ولسوالۍ کې شوې ده چې تر دې دمهاله دوی ته یوازې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو د دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ګریش ولسوال محمد فهیم مستازی بیا مشال لیډیو ته نن ویلي دي چې پیښه نن د ګریش ولسوالۍ د صرافانو مارکیټ ته نږدې د افغان ځواکونو له موټر سره نږدې شوې ده. د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال وایي چې په زابل کې 1.5 مسافر داعش وسلوالو تښتولي دي. محمد محقق پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري.
هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي.
دا هزاراګان د فروری په 23 په زابل کې نامعلومه وسلوالو تښتولي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د مې په 13 بلدیاتي ټاکنې کیږي. په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران به د اپریل 14 نه واخلي تر 18 نیټې پورې د نامزدګۍ کاغذات جمع کولی شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د رویټرز خبري ایجنس تر مخه دا سفر د اپریل په وامه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. ځینې ایراني چارواکو له هغه وروسته د دې سفر د ځنډولو غوښتنه کړې ده چې اردوغان په څرګنده په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پرضد د سعودي عرب د هوایي بمباریو پلوي وکړه. نن د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونو د یمن په ستر ښار سنا حملې کړې دي. دا نننی بریدونه د حوثي یاغیانو پر ضد د کمپاین په یولسمه ورځ شوي چې د یمن صدر عبدالربو منصور هادي مخالفین دي. رویټرز خبري ایجنس د اوسیدونکو په حواله ویلي دي چې دا بریدونه د حوثي یاغیانو د بخنه غواړم د حوثي ځواکونو په اډو او د سعودي عرب سره نږدې د یمن پولې په ځینو سیمو کې شوي دي. دا حملې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د وروسته هغه وړاندینې خواست باوجود شوي چې د بشري مرستو او د عامو وګړو د روباسل لپاره هوایی حملې دي سبخته پوری ادرول شي. د عراق وزیر اعظم ویلي دي که په اسلامي دولت وسلوال ډله کې بهر ملکي وسلوال په دوامداره توګه شاملېږي نو دغې ډلې ته به ماتې ورکول ګران شي. حیدر عبادی د جرمني یوې مجلې ته ویلي دي په اسلامي دولت وسلوال ډله کې 50% غړي عراقیان دي، خو هغوی لوی مشکلات نه جوړوي او کله چې عراقي ځواکونه مختلفو ښارګوټو ته ننوتل نو دغه ټول وسلوال وتښتېدل. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 43% غړي چې بهر ملکیان دي د نظریې له مخې له دې ډلې سره یوځای شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې په چین په دوه مختلفو ټرافیکي پیښو کې 3 تنه وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. پرون د چین په ګوویژاو صوبا کې یو بس په یو دره کې وغورځېده چې پکې 1 تنه وژل شو او 3 نور زخمیان شول. یو بله پیښه چې پرون په شمالي مغربي صوبا ګانسو کې شوې، یو موټر په داسې حال کې د حادثې ښکار شو چې په غره جوړه شوې پر یوې لاره بل لور ته تاوېده. په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 5 نور زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چني ساج مر وړاندې کول په دې غړي کې بووري. پاکستان حکومت یمن ته د ځواکونو لیګلو یا نه لیګلو پړه د بحث لپاره د پارلمان غونډه را بللې، خو یو کار په وای ځنې فیصلې لوړاندې شوي. د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای د وسلوالو کار د سکولونو ورانول و، خو د دوی کار د تعلیمي عمل جاری ساتل دي.
چا چې ماته هغه مات کړ خپل کار وکړ. زمونږ دا کار دی چې دا اوچدو که بلډنګ د ډیمیج دی کم دی، خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی، هغه انشاءالله په هغه کې کیدی شي.
د شمالي وزیرستان کډوالی سایان وای په کډوالی کې ایسټر یا اختر ډیر پیکا دی.
اس چې تنخیا نه دی ملاو شوی په دې شی میژ ډبل اډریس یا وی سم زیرام یا نه وی په دې شی حکومت ته پچار وا کنه را سنه و خود تنخیا چې ور کړی و چې بچنه تاسو پړای سو په خپل ته بشای وخلی.
او د سوابې په یو کلی کې د سکول نو ماشومان لا جون کړو لمن دو پلرنو یو غوخت چې خپل بچی په سکول کې داخل کړی. خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علی زرداری ویلی حکومت ته پکار دی چې د یمن د شخړې پر سر سعودي عرب ته د پوزونو د لیږدولو پریکړه په یوازې سر ونه کړي. نوموړي ویلی حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار دی چې سبا یې د برداشت صلاحیت اهم ولري. آصف علی زرداری دا خبرې تیره شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د 46 تلین دستوری ته په وینا کې کړي دي. چې په اړه تفصیل د مشالډو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي که پاکستان د یمن په شخړه کې هلته خپل فوجونه لیږل غواړي نو پکار ده چې په دې باب له پارلمان په اعتماد کې واخلي. د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو د 46 تلین دستوري ته په وینا کې نوموړي وویل حکومت لا ندی پکار چې د ځان په قیمت د کوم ملک ملاتړ وکړي. آصف علي زرداري وویل
برداشت کر سکتے ہیں.
دومره مرسته وکړی چې څومره تاسو برداشت کولی شئ، خو د دومره حده پورې وکړی د څومره چې تاسو زغم لرئ. د اسلامي نړۍ د هیوادونو په خپلو کې جنګول نه دي پکار. په دې ډول جنګونو کې د اسلامي نړۍ ملکونه کمزوري کیږي. نوموړی وویل هیڅ یو ملک له نه دي پکار چې د کوم اسلامي ملک پولو ته زیان ورسوي. آصف علي زرداری په خپله وینا کې زیاته کړه که حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجونو د لیږلو پریکړه کوي، نو باید په دې اړه فیصلہ پہ یواز سر و نکڑی او دو ٹولو گندون سر پر مشورہ وکڑی. سیوائی که تاسو جگڑا کوئی یا کومبل تگلار جوڑاوئی، منگ پدی برخ کے تاسو تا دا مشورے کولو لپارا تیاریو، خو حسنا چی تاسو پخپل سر کمپرومائز وکڑی، خو زمنگنا پدی بابلا حس تو پوس و نکڑی، او پدی کمو دزان سر ملگری نکڑی. نموڑی وویل پا یمن کے راپورت شویش خڑی طول اسلامی ملکونا دا پریشانی سر مخ کردی دی. آصف علی زرداری وویل پراتلون کی دا ایران او پاکستان ترمنز دا گیس و نلکا لسین صوبے څخه تیریگی، نو زکه خو که په دې لړ کې کومه پریکړه کیږي نو پکار ده چې د سین صوبې له خلکو سره پرې مشوره وشي. یاد دی وی وړم ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم سعودي عرب ته د فوز د لیږلو یا نه لیږلو په موضوع د ټول غونډیز کانفرنس او د پارلمان د شریکي غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. همدارز د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم په دې موضوع د مشاورت وروستو د کومې پریکړې کولو ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د یمن پر شخړه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه سباله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونو ته نن په 11مه ورځ هم دوام ورکړی. سعودي عرب په دې اړه د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې. د پارلمان په مشرۍ د پارلمان په مشترکه غونډه کې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. پړې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د منځنی ختیځ په صورتحال به د پارلمان ګډه غونډه سبا د ګل په ورځ د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې اجلاس کې به په یمن کې روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حواله سره د پاکستان څه کردار پکار دی. دې لړ کې به د ملک سیاسي ګوندونه خپل نظر وړاندې کولو سره سره تجویزونه هم ورکوي. د پارلمنټ هاوس یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رېډیو ته وویل چې د دفاع وزیر خواجه آصف به خپل د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک د چارواکو شوی ملاقاتونو او سعودی عرب ته ورپیخې د سیکیورټی خطراتو په حق لا پارلمان په اعتماد کې اخلي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د پارلمان مشترکه اجلاس را بللو په حق لوایي
مسئلہ بان اتفاق رائے راشی ہو کنا تو ان کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں مختلف موقف تھے جنہیں مذہبی گروپ نے واڑی کے پتے موقع بعد سعودی عرب سر مکمل حکومت ادرے گی ان طرف تھا سیاسی گندو نے ریتی ارائی کا محسوس ہی جدی فیصلے سیاسی مضمرات بڑے زیادتی ارائی میں مخالفت کی خدا دے کے در پردے سے بے نوٹیل دا سے کوششوں نے روان دی کے پارلیمنٹ کی پتے بعد اتفاق رائے راشی.
د یادونه دا چې د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په ایوي غونډه کې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پارلمان ګډ اجلاس را بللو فیصله وکړی شوه. دا د هم یادوي چې د منځني ختیځ په صورتحال د ترکی مشرولۍ سره خبرو اترو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې جمعې په ورځ په یوه ورځنۍ دوره انقرې ته هم تللی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوردونکو، پرون د چرسدې په تنګي کې په یو تن تور و چې د خپل تر په ګډون لس کسان یې د یوې کورنۍ وجلی دي. لدې وړاندې هم په نوموړي تور و چې د خپل کورنۍ 15 غړي یې وجلی وو. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا چار سدی تنگی تحصیل دا پولیس او چارواکی اسسٹنٹ سب انسپکٹر امجد علی وینا ترمخا دا تنگی پیرا نکول کی گل احمد سید نمیکس د خپل تر او چاچی په شمول لس کسا وژل دي او د پی خبرستو علاقه غیر ته تختیدل دي. پولیس وای چولان دې هم دغه کس د تر د لور د رشته په شخړه باندې د خپل مور پلار او ورور په شمول 15 تنه وژل وو او هم په دغه شخړه نن د تر او چاچی په شمول لس کسا نور وژل.
شپې درې نیمې بجې گل احمد سید او ول سید نواب سکنه پیران تنګي د خپل تر او د تر بچی لس کسان وشتي او وجه دا وا
پولیس عملداری نشته دی نوزکا دوانا واری د پی خبرسو دغه کس علاقه غیر ته و تختی او اون نه ولی شي
د تانه نه کم از کم د 5 کیلومتر لری او اکلی د خاطر چې تم موبایل او تنګین راشي مو خو شوټ کی مرسی نه تقریبا چې ګینټه دی خو لار خراب او سه شپې تیار او سه اطلاع شو صاحب سرانو بس تقریبا چې نیمه ګینټه درې پاو کی موبایل رسی اطلاع ملاوی کی نو پاره کی مو
پولیس وای چې رد پزت اف آی آر درج کړی شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زو جنوبی وزیرستان تھا د جنوبی وزیرستان په تیارځه تحصیل کې پرون په ماین 14 کې دوه فوجان وژل شوی دي. د دې برید پړه مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلی ده. د دې نوړاندې هم په ورغړ او ننو سیمو کې په ماین 14 کې امنیتي ځواکونو ته مرجوبله اوریدلې وه. تفصیل سیمې د مشالې خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تیار زبان را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د افتی پا ورز بار زر مال د ورغر چک پور سر نجده پا مزکک شو خاندی بم و چاو ده دا چه پا نتیجه کشی د امنیتی فورسز دو سر تیری و جل شوال د پیش پڑا د مسعود طالبانو و یوند ازم تاریک مسعود منلی دا مشال ری جو پا دغا بار اکشی چه د سولی وزیرستان پولیتیکل انتظامیا یو چرواکی سر تماس ونی و آغوی د پیش او په پیش اخ شه د امنیتی فورسز د دوه سرتیرو د وژلو په خلای وکړلې خو د جغری کټ کولو او نوم جواد تولو نه یې معذرت وغوښتلې. په ډېر رسمي خان شه د امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چرواکي د وینا په مطابق دا به می 14 د هفته په ورځ بار زر ما لز بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشولا چرته چې نصرګندا کسانو په مزکک شه بم خوندې کړای و. د غي چرواکي کی زیادہ کړه چې بم هغه وخت و چاو دې د چکلا د امنیتی فورس سرتیری د ډیوټي د سمبالش په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و. په بل پلو د مسعود طالبانو و یوند اعظم طارق مسعود د دغه بمی 14 سره په دغه ورځ د امنیتی فورس د پلان باروند او ګیمپاکی په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کې د امنیتی فورس د وژلو سرتیریو شمیر نو لاس وشولای دی. یاد دې وی چې د تیرم یاشتې په شپږشتما نیټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ور چاودېدلې وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی وه. دا د یادوي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي چېرته چې د دوو هفتو نه په دا سیمو کښې د بمی 14 او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر شې زیاتای راغلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې پاتې کېږو. په اورکزو جنسۍ کې تېره ورځ د وسلوال برید له امله د امنیتي عسکرو د مړو شمېره دریو ته ورسېده. په نښته کې ټول 9 عسکر په نښه شوي وو چې په هغې کې دوه نور عسکرو نن د اتوار په ورځو په هسپتال کې ساه ورکړه. واضح دي چې د هفتې په ورځ د منځنۍ اورکزو په اوټ میله سیمه کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په قافلې هغه وخت برید وکړو کله چې هغه د اورکزو نه د هنګو په لور روانه وه. نور حال د ترک اورکزي په دې رپورټ کې وو.
پاورگزو جنسی که وسلوال برید لعمل دا امنیتی اسکار و دمرو شمیرا دریو تاو رسیده. انتظامی و امنیتی چرواکو بخبر پنخطا که طولنه اسکار پنخشی و چی پا حقی که دو نور و اسکار و نند اتوار پرست پا هسپتال که ساور کرد. یو انتظامی چرواکه چی نی غستل چی نمیخپوشی مشال لڈیو تیویل دا پیخی روستا یو اسکار برک شوه و چی دا حق مره هم نندوی تا بسیمه که ملاو شو. دو ویل زخمیان پیخوار پوزی روختون تا منتقل کردی چی پا حقی که دا زینو حالت خن خودلی کی گی. چرواکی بخبر پسیمه که دا امنیتی زواکونو پا کافیلی پسی بامی چودانه دا که دو روستا وسلوالو پا امنیتی زواکونو برید دو کرو چی پا که امنیتی سرتیرو تا سخت مرگ جوبلا واری دلا. دا دا هم ویل دا غی پیخ روستا تو رسیمه امنیتی سرتیرو پا خپل ولکا که اخصی دا او پا کلتونی عملیات روان دی. واضح دی چی دا هفته پور از دا منځنی اورکزو په اوډ میلا سیمه کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په قافلې هغه وخت برید وکړو کله چې هغه اورکزو نه د هنګو په لور روانه وه. د دغې پیښې په اړه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي. اوډ میلا د منځنی اورکزو په حدودو کې راځي چېرته کې د دې نه وړاندې هم په امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. په اورکزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د نامنیو له کبله د منځني اوبر اورکزو شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پریښي دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د 50 کالونه د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق اورکزي، مشال رادیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیوا خبرونه اورئ. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډیا کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی ته د ستنېدو پر مهال د موبایل سیمونو او ای ټی ایم کارډونو له لارې مالی مرستې هم ورکوي. تفصیل د فرحات چینواري په دې رپورټ کې ورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د مارچ 6 نیټې نه د میل ورډ رجسټریشن مرکز نه تر اوسه پورې د باډې کاخیلو څه د پاسه 9000 کورنۍ ستنې شوې دي او دوی ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه د یوې کورنۍ په سر 15000 روپۍ ورکول کیږي او ورسره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. د باډې کاخیلو په میل ورډ مرکز کې د ستنېدو په مهال یو بېکوره شوي تن عزیز الرحمن پردي مشال ریډیو ته وویل چې راشن ورته میلاو شو او باډې ته د ستنېدو او د امن په بحالۍ ډېر خوشاله دي.
بس راشن میلاو شو او انشاءالله خپل کور ته ځو. یاره انشاءالله بس اوس خدای ډېر ښه کار وشو چې خپل کورونو ته واپس یو شوله. انشاءالله امن به راشي او دا کې موږ ډېر خوشحاله یو چې بس خپل کورونو ته واپس شولو. داسې 15 شپې کاله بعد موږ خپل کورونو ته واپس راغللو. مخکې دلته کې ډېره سخته سختي وه، لارې بند وې، حالات خراب و، تنظیمونه و، هغه و کرپي وې او بس حالات ډېر سخت و. اوس انشاءالله خپل کورونو ته راغلو، اوس دلته امن دی. انشاءالله داسې څه نشته.
او د باډې په میل ورډ مرکز کې د ستنېدو په وخت ځینې نورو بې کوره شوو کسانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
اصل جان دا سامان یې روکه د دوی ګټنې بس وای چې نور خپل وطن لا روڅو شالیا چا من لاغه خپل ملګری بس دا ډیره غټه خوشحالي ده. ټولته ګړبړ وو، تنظیمونه وو، حالات خراب وو.
یونس خان سمانه ته راغلی دا بس دا ریډی سټیشن کیږي نو وای دا پر راغلی وو. سامان مامان دات ورکي ډیر په باندې خوشاله دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باډې د بیا بحالۍ او هلتا د ورانو شو کورونو، سکولونو او روختونونو د بیا جوړولو د لپاره خصوصي پیکیج منظور کړی دی او د کارونو د شروع کولو د لپاره سروي روانه ده. یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه کې په تیرو شپږو کالو کې د وسلوالو ډلو پر زد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی دی. خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات تر سره شول او پوځ پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باډه د وسلوالو نه پاکه کړي ده او د خیبر ټو په نامه عملیات تر تیرا پورې غځولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د ثوابی فرمولو کلی کې د پرایمری سکولونو ماشومانو د تعلیمي ارزښت پړه د پوهاوی او ماشومان په سکولونو کې داخلولو ته د مور او پلار هڅولو په غرض لاجون وکړ. لاجون کې په لسګونو جنکو او هلکانو زده کوونکو ګډون وکړو. تفصیل د زلانو سبزی په دې رپورت کې اورو چې د لاجون کوونکو ماشومانو په غږ پیلېږي.
دا د ثوابه پر ملو کلی ماشومان او ماشومان دي چې د نوې تعلیمي کال پر راتګ یې د کلی په لارو کوڅو کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د پوهې او په سکولونو کې د داخلولو په غرض لاریون وکړو. په لاریون کې په لسګونو د سکولونو جنکو او لکانو زده کوونکو برخه واخیسته. ماشومان ته د تعلیم حق ورکولو نارې یې پورته کړې او په لاسونو کې پلی کارډونه او بینر اوچتې کړې وې چې پرې د ماشومانو د تعلیم د حق شعارونه لیکلي شوي وو. دې لاریون کې برخه اخیستونکي یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل: ماشومان د لاریون تابعیا کوونکی د غیر سرکاري تنظیم پیوست مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کلی کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې پیدا کول لپاره کار کوي او هغه مور او پلار ته هم ورزي څوک چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي.
لکه پرو سوال جمع سر وکړی وانو یو کور چې پاک کې یو سړی هغه په خپل لورانو باندې سبق نه په زامنو باندې وي نو دا غدرې لوران وي. اگر چې آیو عمر بیا زیات شي وو هغه درې وال لوران چې کم نه مونږه په سکول کې داخله کړي او دا غیر داخلي کتابونه ټول مونږ د لکه تنظیم طرف نه ورکړل هغه ماشومان وسې کم نه سبق وي.
د ملل متحد د راپور تر مخه پاکستان کې د ناپوهې غربت او د تعلیمي اسانتیاو نشټوالی لوجه په سلو کې نږدې سلويخ جنکې او دیرش الکان له پرایمري تعلیم څخه هم محروم پاتې شي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
اردن کو د یک شنبه پورز په خوست کې د ورستۍ خونړې پیښې د قربانیانو د فاتحه مراسم تر سره شول. دغه د فاتحه ګډونوالو ویل چې ورستۍ پیښې د فساد پر وړاندې د دوی عزم نور هم غښتلی کړی دی. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې ورستۍ پیخي چې لکبلې دوه وشتنه ملکی خلک مړه او تر شپېتو ډېر ټپیان شول د فساد پر وړاندې د دوی د روان مبارزې عزم نور هم غښتلی کړ. دوی وایي تر څو چې د فساد پر وړاندې د روان مبارزې موخې تر سره نشي نو دوی به خپل مدني او ولسی حرکتونه روان وساتي. د یک شنبه په ورځ د خوست زرګونه اوسیدونکو چې د ورستۍ پیخي د قربانیانو د فاتحې او د قربانیانو د کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره د ښار مرکزي جامع جمعه تراتول شیول دا غم او درد د هر خوستوال د هر کورنۍ ګډ غم او مصیبت یاد کړ. د خوست مایبون د اتحادیه مشر دوست محمد ویل چې دولت باید د خونړۍ پیخي عاملین پیدا او سخت سزا ورکړي.
دا د غوخي د یو فامیل شیدونه او دا د ټول د خوست یار کور شیدونه نو دغه لار موږ تکیبو. دا ډېر زیات ظلم کړی دی هر چا چې کړی دی دغه ظلم نه بخښونکی ظلم دی او دغه ته باید دولت داسې یوه سازو ورکړي چې دغې نه بیا خلک په آینده کې عبرت اخلي.
عباسین روان په نوم یو تن خوستي ځوان وویل چې دې پیښې د دوی عزم نور هم کلخ کړی خو ګیرای وکړه چې د خوستوالو غږ ژر ونه اورېدل شو.
دغه پیښه چې د خمل په 11 تاریخ رامنځته شوه د خوست ټول قومونه ولسونه متحد دي. زموږ مبارزه د فساد پر وړاندې وړاندې غختلی ده. دا ډول پیښې زموږ په دریز باندې هیڅ اثر نه شي کولای. لا منوره دریز غختلی کیږي. د ولسمشر مو ګیله ده چې ډیر مخکې اخته وو زمونږ غږ نه اورېده.
د ښار د یوې ټولنې غړي محمد کریم یاخیل ویل چې دوی ښار هم د قربانیانو په یاد کې د یوې ورځې لپاره تړلی خو د دوی ویر او ماتم به درې ورځې روان وي.
کومه اداره کې فساد نشته، په کوم ارګان کې فساد نشته، خلک د دې نه ستړي دي، باید اصلاح وشي. دا زموږ د هلاکت د بربادۍ سبب ګرځي. د کومې شخصي بدۍ چې دي، قومي بدۍ چې دي، دا ټول د فساد په نتیجه کې دي. ښار د نن ورځې لپاره بند دی او د درې ورځو لپاره به د ویر ماتم وي، یعنی موسیقي او خوښۍ به څوک نه کوي.
د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې وړاندې په خوست کې د سرپرست ولی نعیمي او یو شمېر نورو چارواکو پر ضد چې لاریونوالې په فساد تورنوي لاریونونه او مدني حرکتونه پیل شوي دي. د پنجشنبې د خونړۍ پیښې وروسته هم د معترضینو لخوا د سرپرست ولی او یو شمېر حکومتی ادارو پر وړاندې خیمه ولاړې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. 15 بجې شوې دي او نس اجمل هم سټوډیو ته راغلو. راځي چې له هغه د خبرو لنډی سوال.
د پاکستان پخانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي دي باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یوازې ونه کړي. نوموړي د څرګندونې تېره شپه د سیند سوي په ګډې خدا بخش کې کړې دي. د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع تنګي کې پر نیوتن چې ګل احمد سید نومیږي د رشتې په تناسه یې د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډسو وژلي دي. ګل احمد سید په اړه داسې هم ویلي کېږي چې د دې نه وړاندې تېر کال هم په دې معامله خپل مور پلار او ورونه وژلي دي. د جنوبی وزیرستان په تیارتې تحصیل کې پرین پیغمبرین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي ویلي دي دا پیښه د ورغړ چک پوسټ د نږدې هغه وخت شوې کله چې امنیتي سرتیري د ډیوټۍ په غرض دغه ځای ته روان و. د دې برید پړه د محسود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. بلخوا په قبایلي سیمه او رغزو کې پرند امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر ان په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شیډول جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د مئی په 1 بلدیاتي ټاکنې کې. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دوی مرستیال وایي په زابل کې 1 مسافر داعش وسله والو تښتولي دي. محمد محقق پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې د وسله والو طالبانو دوه قوماندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې سره یوځای شوي دي لاس لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یو چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. په هلمند کې د چارواکي وایي دغه چاودنه په ګریش ولسوالۍ کې شوې ده چې تر دې مهاله دوی ته یوازې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د رایټرز خبري ایجنس تر مخه د سفر د اپریل په 10 کېږي. نن د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونه د یمن په سر خار سنه حمله کړې دي. دا نننۍ بریدونه د هغه هوتي افغانو پر ضد د کمپاین په یو لسم ورځ شوي دي چې د یمن صدر عبدالربو منصور هادي مخالفین دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل شنی ساجمل وړاندې کول. په دې نیمه کې ساس لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اغېستي ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د یمن په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې ورځنی سفر وکړ او هلته یې د ترکیې د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه وکړه چې پکې د یمن په صورتحال او د دې پر امنه حل راوستو په چارو غور وشو. ادارې وایي چې د شریکې غونډې دوران د پاکستان او ترکیې وزیر اعظمانو وینا وه یمن کې موجود ټولو ډلو لا د احتیاط او صبر نه کار اخیستل پکار دي، ځکه که حالات ډېر خراب شو نو دې سره به ټول عرب او خلیجي ملکونو کې انتشار شار پیدا شي او کبیا د دې د لاسا د تیلو پیداوار یا رسد کې مسله جوړه شوه نو کې دي شي د سلسله کې غربي ملکونه هم مداخلت وکي او کدا سه وشو نو د سربا اسلامي نړۍ ته سخت زیان او د اسلام دښمنانو ته فائدہ ورسي. اداریا اخره کې لیکي چې د پاکستان، ایران او سعودي عرب دوانو سره لرغونې مذهبي او تاریخي اړیکې دي، خو ایران په ظاهره د یمن صورتحال کې د لاسوهنې نه انکار کوي او پاکستان د یمن باغیانو خلاف د سعودي عرب د کاروایانو حمایت کوي او وایي که د سعودي سلامتۍ ته خطر جوړ شوه نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. بل طرف ته چې د سلام مشورو کم عمل شروع شوی دی هغه هم د ستاینې وړ دی. پکار ده چې ټوله اسلامي نړۍ دې سلسله کې خپل کردار ادا کړي چې د یمن د مسلې په خیر خیریت سره د مذاکراتو د لار حل روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریا په تعلیمي نظام او کاروبار لیکي او وایي خیبر پختونخوا کې په خاص توګه د امتحانونو او نتیجو وروستو د پرایویټ سکولونو مالکانو مزي شي او د داخلو فیسونو په نوم دوی د خلکو لوټلو ته کار وایي، خو د بده مرغه د دې مخنیوي لپاره په حکومتي چې هیڅ اقدامات په نظر نه راځي. اداریه وایي بعضې سکولونو د یونیفارم او کتابونو کاپیانو په نوم هم سکولونو کې دننه دوکانونه خلاص کړي او د خپلې خوښې جامې او کاپیانې کتابونه په ګرانه بیه خرڅوي. بیا بعضې سکولونو د مختلفو دستورو او دورو په نوم د ماشومانو نه په زرګونو اخلي او داسې ښکاري چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي نه بلکې په هغوی تعلیم خرڅوي. او دې کې اکثر والدین داسې دي چې هغوی ډېر په ګرانه د دې ماشومانو د سکولونو فیسونه جمع کوي. اداریه اخره کې وایي چې دې لړکې تیرې صوبایي اسمبلۍ یو بل پیش کولو کوشش کړی و خو هغه ناکام شوی و او موجوده اسمبلی هم د هغوی په نقش قدم روانه ده او دا ځکه چې د اکثره اسمبلی ممبرانو او حکومتي چارواکو یا خو په پرایویټ سکولونو کې حصه وي او یا دا دوی د خپلو خپلوانو او دوستانو وي او بدمرغي دا ده چې هغه استادان څوک چې په سرکاري سکولونو کې ډیوټي کوي هغوی هم خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي. دا ځکه چې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ډیر خراب دی، نو که حکومت د پرایویټ سکولونو خلاف اقدامات نشي کولی نو کم از کم د سرکاري سکولونو معیار دې ښه کړي، نو هم به ډیر خلک خپل بچي د پرایویټ سکولونو په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او دا شان به د دوی ډیرې پیسې بچ کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورسپاڼه لیکي په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول دغه هیواد د عدالتي نظام کمزوري ښایي. بلخواني وکټایمز ورسپاڼه لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره یې اړیکې له ډېرې مودې راهیسې خرابې دي، د ایران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته رسیدل یوه لویه کامیابي ښکاري. دغه دواړو هیوادونو مهمې دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په 16 دسمبر د پېښور په یو سکول له طالبانو د برید وروسته په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې په کې به په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي. په دې وروستیو کې شپږو کسانو ته چې په ترهګر پېښو کې ککړ وګرځول شو د مرګ سزا ورکړل شوه او اووم ته عمر قید ورکړل شو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې هم وویل چې دغه شپږو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا واورول شوه. ورځپاڼه لیکي آیا په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول دا ښکاره کوي چې د دغه هیواد عدالتي نظام دومره بیکاره دی چې ترهګرو ته سزاګانې نشي ورکولی او یا ججان اوس د دې وړ پاتې نشو چې په دغه عدالتونو کې د ججانو په حیث کار وکړي. په پاکستان کې له وړاندې نه په دغه نوو جوړ شوو پوځي عدالتونو نیوکې روانې دي. ډان لیکي دغه عدالتونه پوځ جوړ کړل، پوځ یې چلوي او پوځي چارواکي مشران دي او هم د پوځ لخوا ورته سزاګانې ورکول کیږي. نو آیا په دغه عدالتونو کې به په ترهګر په هوکې نیول شو کسانو ته انصاف ورکړل شي او کنه؟ او کچیرې څوک د شک په بنیاد ونیول شي نو د هغه په اړه به دغه عدالتونه پوره پلټنې وکړي او کنه؟ د ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد په عدالتي نظام کې د بدلون لپاره هیڅ کار نه دی شوی او نه دا چې دغه عدالتونه به څنګه په جرمونو او ترهګر پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي. او کچیرې سیاستوال په دې اړه څه نه کوي او غږ نه پورته کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به نورې ادارې دغه واک ترلاسه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویټزرلینډ کې یوې موافقې ته رسیدلی دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په سویټزرلینډ کې د ایران په اټومي پروګرام خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، چین او روس د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو ډیپلوماټانو د سویټزرلینډ په لوزان کې په یو هوټل کې په دغه تړون خبرې وکړې. دا ټول داسې ستړي معلومېدل لکه چې څوک د 6 ساعتو د جاز سفر وکړي. دغو مشرانو شپې شوګیرې کړې او آخر دغې موافقې ته ورسېدل چې لا آخري خبرې پرې پاتې دي. ایران او امریکا تر 15 کالو پورې له یو بل سره سمې خبرې نه دي کړې، نو بیا د داسې هیوادونو د چارواکو لپاره دا یو ګران کار هم و چې د هوټل په یو کمره کې سره کینی او په دغه تړون خبرې وکړي. له دغې تړون سره به د ایران اټومي پروګرام محدود شي. دوی به اوس یو څو سینټریفیوج لري او دغه بعد طب او ساینس په برخه کې کارولی شي او نور به د ملګرو ملتونو د سار لاندې وي. او کچیر ایران پر خپلو خبرو ټینګ پاتې شو نو په بدل کې به په دغه هیواد د کېدلې بندیزونه ختم شي. نیویارک ټایمز لیکي که دا هر څه په ښه ډول پر مخ ولاړل نو دا به یوه لویه کامیابي وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران وایي له لویدیځ سره د شوې موافقې عملي کېدو ته ژمن دی که مقابل لوري ورته اقدام وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مشري کوله د ایران له یوه دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې کړي. هغه همدا شان خبرداری ورکړ چې تهران ښایي بیرته خپل ټول اټومي فعالیتونه پیل کړي که لویدیځ په شوې موافقه عمل ونه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای تهران په بشپړه توګه اټومي فعالیتونه بیرته پیلولی شي که لویدیز له هغه توافق څخه په شا شي چې ټاکل شوې تر جون پورې نهایي شي. محمد جواد ظریف وویل ایران توان لري او کولی شي خپل اټومي پروګرام ته په مخکنۍ کچه دوام ورکړي که مقابل لوری شوې موافقې ته درناوی ونه کړي. ظریف چې له شپږو سترو هیوادونو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په خبرو کې د ایران د مرکچي پلاوي مشري کوله، دا څرګندونې پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د کارپوهانو په وینا داسې بریښي چې د هغه له دې څرګندونو هدف هغو محافظه کاره ایراني سیاستوالو ته ډاډ ورکول دي چې د دغې موافقې سخت مخالف دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل په دوهمه په سویس کې پر یوه جوړ جاړي توافق وکړ چې پر اساس به یې وروستۍ موافقه د جون تر دیرشمې پورې ترلاسه کیږي. ظریف وویل ایران له یوه پیاوړي دریځ څخه خبرې اترې مخته یوړې تر څو یوه ابتدایي موافقه یقیني کړي. د دغې موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او لویدیز هم پر دې هیواد بندیزونه لرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل تهران به پر خپلو ژمنو عمل وکړي که لویدیز هم خپلې ژمنې پر ځای کړي او زیاته کړه چې دغه موافقه له نړیوالې ټولنې سره د لا ګټورو اړیکو یو نوی فصل پرانیستلی شي. سپینې ماڼۍ ویلي ډاډه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د وروستۍ موافقې پر جزئیاتو به کار دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د مشرانو او استازو جرګو له څلورو مخکښو مشرانو سره له ایران سره د شوې موافقې په اړه خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ ویان اریک شولتز وویل موږ ښه احساس کوو او زیاته کړه چې ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي، خو موږ ډاډه یو چې جزئیات به بشپړ شي. سپینې ماڼۍ دغه راز پر دغې موافقې د اسرائیل د اندېښنو د لرې کولو هڅه هم کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دولت یې غوښتنه کوي چې له ایران سره په هر ډول نهایي موافقه کې باید د یهودي دولت موجودیت په رسمیت وپېژندل شي. د دې غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما به هېڅکله هم داسې یوه موافقه لاسلیک نه کړي چې که نوموړی احساس کړي چې د اسرائیلو دولت ته تهدید متوجه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ای پی خبری اجانس لیکي کچېری پوز د خبر ایجنسی په تیرا خپل کنټرول ترلاسه کړ، نو له دغې سره به د وسلوالو اخیرې محفوظې هم ختم شي او زیاتره داسې هم ویل کېږي. د تریکی طالبانی پاکستان مشر ملا فضل الله اهم د تیرا په غرونو کې پټ دی. دغه لیک نورې برخې له فرخنده صدرو.
د خیبر ایجنسی تیرا سیمه چیرته چې د پاکستان پوز وخت پر وخت عملیات کوي او اوس یې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه له پخوا د وسلوالو ګړ پاتې شوی دی. ای پی خبری ایجنس لیکي پوز وای په سیمه کې عملیات روان دي او دوی مهمې لارې په خپل کنټرول کې اخیستي چې دا شان د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. پوز دا هم وایي په دغه سیمه کې عملیات د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو خلاف پیل کړي او په تیره میاشت کې سناسه 230 وسلوال وجدی دي. په تیرا کې زیاتره د لشکر اسلام ډلې وسلوال فعال دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په خپل یو ټویټ کې تیر هفته ویلي وو دوی د افغانستان ننګرهار ته پتلون کې لار خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. پوځي چارواکو ای پی ته ویلي پوز په مهمو لارو خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی چې دا شان د وسلوالو او رګزو باړې افغانستان او نورو سیمو ته په تګ راتګ نظر ساتي. بلخوا تحریک طالبان د پوز دغه دعوې ناسمې ګرځوي. تیرا د خیبر یوه ښایسته سیمه ده، زرخیز ازمک لري او اوس هم پکې خلک اسونه او خره د تګ راتګ لپاره استعمالوي. دغلته د افیمو کار هم کیږي او دغه د وسوالو د آمدن یوه ښه ذریعه هم ده. امنیتي چارواکي دا هم وایي تیرا سیمه د طالبانو او نورو وسوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای دی او پر دغه ځای عملیات او دغه سیمه له وسوالو پاکول به یوه لویه کامیابي هم وي. د امنیتي چارو کارپوهان دا هم وایي د خیبر تیرا سیمه له وسلوالو نه د پاکولو سره به په پېښور او نورو سیمو کې هم امن راشي، چیرته چې وسلوال د تیرو اتو کلونو راهیسې ترهګر پیښې ترسره کوي. د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو سکول د طالبانو په برید کې 150 کسان ووژل شو چې زیاتره شمېره پکې د ماشومانو وه. دا هم ویل کېږي تیرا د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله لپاره یوازینی محفوظ ځای پاتې شوی دی او داسې هم امکان شته چې هغه هم له تیرا د غرونو نه د وسلوالو مشري کوي او که چیرې په دغه ځای پوز کنټرول ترلاسه کړي نو د ملا فضل الله دغه جاله به هم ختم شي.
دا فرخنده چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله اوس یو بل مقاله هم لرو د نیوز ورسپانې په اداریه کې راغلی دی. اوس د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې کیدونکو ضمني انتخاباتو باندې د هر چا نظر دی، ځکه چې دغه سیمه د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین پلارنی ټټوبی دی او د دې ګوند مرکز ګڼل کیږي. د دې ضمني انتخاباتو نتیجه به په ټوله کراچۍ لوی اثر ولري. په اداریه کې راغلی دی د کراچۍ په ان 2 حلقه باندې د یادو دواړو ګوندونو ترمنځ به سخته مقابله وي، خو باید چې دغه په جنگ بدل نه شي. نور تفصیل لګې دمې وروسته ورو د نیوز ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی په داسې حال کې چې د اپریل په 3 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د کراچۍ په ان 2 د ایم کیو ایم او پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. زیاتره خلک ویریږي چې کراچۍ به د یاد دواړو ګوندونو ترمنځ په میدان جنگ بدل شي. لوړاندې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم او تحریک انصاف د کارکنانو ترمنځ نښتې شوې دي. همداراز د عمران خان ګوند ادعا کوي چې د جمعې په ورځ په کریم آباد سیمه کې د دوی یو کیمپ وران کړل شو، خو متحده قومي موومنټ وایي چې د یادې پیښې تر شا د دوی لاس نشته. بلخوا د یادو دواړو ګوندونو مشران هڅه کوي چې خپل منځي تاوتریخوالی ختم کړي. د نیوز ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي که څه هم د متحده قومي موومنټ او تحریک انصاف لخوا د حالاتو سمول لپاره هلې ځلې روانې دي او په لسګونو کسان هم نیول شوي، خو پر دې کار نه کیږي او د هغه څه دي چې په اړه یې باید د دواړو ګوندونو مشران جدي سوچ او فکر وکړي. د نیوز ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي چې د متحده قومي موومنټ او تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو له وجې کراچۍ د ناارامۍ پر لور روانه ده او ښکاري نه چې حالات به سم شي. که څه هم په بشپړه توګه نه ده معلومه چې د کراچۍ موجوده حالات چا خراب کړي دي، خو په کار ده چې عمران خان او الطاف حسین پر یو بل تورونه لګول پرېږدي او مخکې له دې چې په کراچۍ کې حالات لا پسې خراب شي په کار ده چې دواړه مشران په جدي ډول د دغې د سمولو هڅې وکړي. په اداریه کې راغلي دي چې له اوږد وخت راهیسې ایم کیو ایم په کراچۍ کې واحده مؤثره سیاسي ګوند وو او په انتخاباتو کې به یې زیاتې څوکۍ ترلاسه کولې، خو اوس ورته تحریک انصاف لوی چیلنج جوړیږي. نو ښکاره خبره ده چې متحده قومي موومنټ به دا څنګه برداشت کړي. د نیوز ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي اوس د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې کیدونکو انتخاباتو باندې د هر چا نظر دی، ځکه چې دغه سیمه د ایم کیو ایم مرکز ګڼل کیږي او دا رنګ د دې نتیجه به په ټوله کراچۍ لوی اثر ولري. په اداریه کې راغلي دي په یاده حلقه به د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وي، خو باید چې دغه په جنگ بدل نه شي. په اداریه کې راغلي دي په کار نه چې د ایم کیو ایم او تحریک انصاف ترمنځ د پالیسیانو کارکردګۍ او ښې حکومتداري پر اساس مقابله وشي او دواړه ګوندونه د کراچۍ خلکو پر وړاندې خپل منشور کیږدي او هغوی په خپلو راتلونکو پلانونو مطمئن کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
دا د مشال رادیو د سبانۍ ورځې 19 پروګرامونه دي. اوز محمد ایجنسی تا د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې په سیمه کې په سکولونو، روغتونونو او نورو سرکاري ودانو کې په کار ګمارل شوی کسان کچری خپل فرض په سمه توګه نه ده کوي، نو دغه خلک د وسلوالو نه هم زیات خطرناک دي. پولیټیکل ایجنټ له مشاهدو سره په خبرو کې ویل چې په محمد ایجنسی کې دا محل یو امن لخکر نشته او د لخکرو نظام یې ختم کړی دی. نور تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې ورو
د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وای چې وسلوالو ته دغه هدف ورکړل شوی چې ګنی هغوی د سکولونو او روغتونونو وړنګوي، هغوی خپل کار خو وکړ، ولې کوم استادانو یا ډاکټرانو ته چې دا هدف ورکړل شوی چې دغه اداري بیا ودانې کړي او بیا هم دغه خلک خپل فرض نه پوره کوي، نو د وسلوالو نه زیات خطرناک دي.
که جوړ سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده، که مات سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده. چا چې ماته او هغه مات کړه خپل کار وکړه، زمونږ دا کار دی چې دا اوچدو. که بلډنګ دک ډیمیج دے کم دے، خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دے، هغه ان شاء الله پاغي کم کی دی شي.
پرکل ایجنټ دا هم وویل چې لنګیدل زیاتره سکولونو کې دا ساتوم د تعلیم لړ روان ده او ماشومان ورته را روان دي.
مومن ایجنسی چې دا په دې کې 515 سکولونه دي او په دې کې د 2000 نه زیات ټیچران دي. نو کم نوی د هیلث فیسیلیټیز دي. غټه خبره ده چې دا موجوده فیسیلیټیز مونږ چلو دې کې ګټه ستاسو د کمې محسوسي کې کم کسان نشته د غیر حاضرې په لاس
دي. مشال رادیو سره د خبرو اترو په محل وقار دي خان زیاته کړه چې امن کمیټه یا امنیتی لخکر جوړول هیڅ رقم مان نه لري او دغه لخکر ضرورت نه وړاندې او نه په راتلونکو کې شته.
مومندو کې چې کوم غیر شکل ورکړی شو د هغه نوم وی ڈی سی ویل ډیفنس کمیټي. د وی ڈی سی چې دلته وی ڈی سی ښه کار کړی دی خو د دوران داسې شوي دي چې وی ڈی سی چې دا هغه د وی نه اوته ده. وی ڈی سی به په ویلج کې کار کوي. وی ڈی سی به هغه کار نه کوي کوم چې د ریاست کار دی، کوم چې د ریاست د لا انفورسمنت کار دی.
پنځه کالونه وړاندې د افغانستان نه د محمود ایجنسۍ ته په وتلې لویه لاره سامانونه را روان وو چې د ولس پرې ډېره خېګړه کېده، ولې دغه لار بیا د وسلوالو لخوا بنده شوې وه چې بیا وروسته د عسکري اپرېشن له وجې هم بنده وساتل شوه. د دغه لارې د پرانیستو لپاره عمومي ولس او د سیمې روزګاریانو بیا بیا غوښتنې کړې دي. وقار علي خان د دغه لارې د پرانیستې په اړه وویل:
اوس چې د خیبر کم بارډر دی په هغې باندې د افغانستان سره کم ترانزیت ریډ کیږي هغه ته هغه ماډرن چې کم د کسٹم او د ایکسایز او د امیګریشن او د ټو سیستم دی دا وته هغه انسټال کړی. اوس کوم وایو چې په دې علاقو باندې لس کاله یا پنځه لس کاله دا کم حالات تیر شو، د دې نه پس مونږ بیا پنځه لس کاله زوړ یو میز کورسی کیدو یو زوړ سیستم روان کړو هغه نشي چلی دی. دا که مونږ شروع کوم نو دا به مونږ بالکل څنګه چې د سټیټ ماډرن انسټیټیوشنز دي دا هغه د لاندې به شروع کوو.
پولیټیکل ایجنټ وویل چې هغه لګیا دی او د ټولو سرکاری محکمو لکه تعلیم، صحت، د ځنګلونو محکمه، زراعت او دا شان د نورو ادارو سره په تماس کې دی او همدغه کوشش کوي چې په سیمه کې د ترقی راوستلو لپاره لارې هوارې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې هغه افغان زده کوونکي چې افغان دولت په سکالرشپ د دې صوبې پوهنتونونو ته لیږلي شکایت کوي چې حکومت ورته د سکالرشپ په ټاکلي روپۍ په خپل وخت نه ورکوي. تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر هغه افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالیږلې شکایت کوي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي، چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کېږي، خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکول شوي. د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګرۍ چارواکي دوی دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنه شي. د پېښور پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې په دې ډول بیان کړې.
رحمت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل غټه ستونزه دلته دی. محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغانان چې دلته راځي هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي، د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي، خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کېږي. سکالرشپ دغه پنځه میاشتې کېږي چې موږ سکالرشپ نه دی راغلي. لومړی سمستر مې خلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحانونه را روان دي. تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
زما نوم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسټي بی ایس آی ټی ډیپارټمنټ محصل یم. موږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی موږ ته ملاو شوی.
دلته هو موږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي. اول خو چې افغانستان نه په بورسو څومره محصلین راځي هغوی خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي. بل مسله دا غدي سکالرشپ ده چې پنځه شپږ میاشتونه محصلین راغلي دي، سکالرشپ یې موږ ته نه میلاد.
کله مو چې په دغه پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادي څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي نو وی ویل:
پېښور پوهنتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلی وم او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې، خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي، موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته راولټوو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل:
اصلي مشکل په آی پی سی په اداره کې و، په اسلام آباد کې. نو دا هلته تقریبا دوه درې میاشتې دا سکالرشپ وځنډېده، لاله غینه هم زیات، خو بخره ډېر فشار سفارت پرې راوستلی و، سفارت ملاقاتونه وکړې. ولې دا یو مسله دی سنه د پېښور نه وه، دا په ټول پاکستان کې زموږ سکالرشپ نه وتللی. زمنګ د محصلین او اسکالرشپ راورې سه حتا ماته اطمینان دا که من پیسې راورې سه
دا یادونې وردا چې که هم افغان کنسولګری او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کرش مر پاړه معلومات نشته خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیه په وینا یوازې په پیښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1200 تنه ته رسیږي
تاسو سمه چلې ډیو خبرونه اورئ اوریدونکو نن په نړۍ کې د نړۍ په مختلفو برخو کې عیسایان خپل مذهبي تہوار ایسټر مانځي خو د شمالي وزیرستان بې کوره شوي عیسایان وایي اختر یې په کډوالۍ کې پیکه دی او دولت یې هیڅ پوښتنه نه کوي تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې
دا ایسټر یعنی د عیسایانو عید پر عیسایانو په داسې حال کې راغلی چې شمالي وزیرستان کډوالو سره سره دوی هم د کډوالۍ په ژوند مجبوره شوي او بنو مشنری سکول کې دوی په خیمو کې ژوند کوي خالد مسی وای
د ایسټر نه اواله میژ سلویش ترې ژوي خو ست یاره مې بي بي یاره اس کا ټاون کمیټي میرم شاه ول چې دی کنه دا زموږ لاس میاشه شوي چې میژ میرم شاه کې وی سلویر میاشته مخ کې میژ ته تنخې نه ودی ملاو شوي اس چې تنخې نه دی ملاو شوي په دې شې میژ ډبل اډرس یا وی سم زیرام یا نه وی په دې شې حکومت ته پچاروا کنه را سن نو خود تنخې چې ور کړی و چې بچنه تاسو پړای سو پخپلا تبا شای وخلی
ویلسن بشار توای چې ما شومان ولای سمانونه هم نه دی اخستی
بل باشتا چې سرنګ خپل زړو سره عید پورا شاینا کپڑے سپلای وکاره وخلی انشی خوستای
د عیسائی برادری و زنانا وای ایسټر په خپل وزیرستان کې غواړي
اچھا لاس میا شوی چې دلر غلیا ولای نه پیسې نه کا دمرا کمی دی لیر مې به مور دی بچی مې تنخواه نشتا کمیټی سے مجبوری گزارا کے دا شکر اوال وال حکومت راشن ویر دی اس کو سے میاس دے دی بالکل دل مخ نہ اڑاوی کہ پشتنا کو کہے کہ پاکستانی خلق دی مرضی کو ذمہ دار دی
دا شمالی وزیرستان نورو کڈوالو سرا سرا شمالی وزیرستان کے دا کالونو نا میشتا عیسائیان ہم دا دولت سخا غوختنے کوی چہ زر تر زر سیمتا استان شی او دا غشان دا خوشالی موقع دوی پخپل وزیرستان کے ولمانزی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردن کو تاسو ته مشال ډیو خبرونه او یو د نن ورځې د نحسته خبرونه خلی شي بي دي نو راځي چې روستي لن خبرونه لانی سچ مره ورو
د پاکستان په خاني صدر آصف علي زرداري ویلي دی باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یوازې ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د سیند صوبې په ګډي خدا بخش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د شپږ دېرشم کلین په مناسبت یوې دستوري ته وکړې. د خبر پختونخوا د 400 ضلعي تنګي کې پرون یو تن چې ګل احمد سید نومیږي د رشتې په تناسه د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي دي. د ګل احمد سید په اړه داسې هم ویل کېږي چې د دې نه وړاندې هم تېر کال په دې معامله خپل مور پلار او دوه وروڼه وژلي دي. په قبایلي سیمه او رغزو کې پرون د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د رغزو یو انتظامي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو پوځي قافله له رغزو نه دنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې اوربانې نامعلومه وسله والو برید وکړ. د جنوبي وزیرستان په تیارتې تحصیل کې پرون په یو ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. دا پیښه د ورغړ چیک پوسټ سره نږدې شوې ده. د برید پړه محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس به مرستیال وایي چې په زابل کې یو دیرش مسافر داعش وسله والو تختولی دي. محمد محقق پر مشال ریډیو دا ویلي دي چې په دې پیښه کې د وسله والو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې سره یو ځای شوي دي لاس لري. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د یو چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. په هلمند کې چارواکي وایي تر دې مهاله دوی ته یوازې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو دوه نورو د ټپه کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به پراتلونکو سروزو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د رویټرز خبرې جاس کرمخه د سفر د اپریل په عمومه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. نن د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونو د یمن په اکثر خار سره حملې کړې دي. دا نننۍ بریدونه د حوثي یاغیانو پر ضد د کمپاین په یولسمه ورځ شوي دي چې د یمن صدر عبدالرب المنصور هادي مخالفین دي. او د عراق وزیر اعظم ویلي دي که په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې بهر ملکي وسلوال په دوامداره توګه شاملېږي نو دغې ډلې ته په ماتې ورکول ګران شي. حیدرآبادي د جرمني یوې مجلې ته دا خبرې کړې دي.
خبرونه مو له مشال ډیو ورزل شنی ساجمل وړاندې کول. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل قربا سره الله مومند او د خبرونو وایاند نساجمل او تکنیکی همکار علی محمود ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.